درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رډیو په دې ماسیکرنې نیم ساته خبري مجله کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پنجشنبې تر ورځې پورې په دې هیواد کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 444 اتیا تنو ته ورسید. د بده خبرونې د سر موضوع ده. په خبري مجله کې ګڼ نور مطالب او رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کې صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د بګرام په هوایی ډګر او فوزی اډې د نن سهار 5 راکټي بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیسته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 30 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې باور دی چې د ایران رژیم 6 هغه بندیان وژلي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یې د حکومت د ناغېړیو پر ضد غږ پورته کړی و. پوره خبرونه: د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی دی او فرمان په صادرولو فاضل محمود فضلی د چارو ادارې د لوی رئیس په توګه ټاکلې. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټوټر باندې لیکلې. فضل محمود فضلی په سیاسي چارو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکارو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی داسې وخت ښاغلی فضلی د چارو ادارې د لوی رئیس په توګه ټاکلې چې تیر یک شنبه د نوې کابینې د مقرریانو لړۍ د 15 ورځو لپاره ودروله، څو له عبدالله سره د سیاسي خبرو پروسه مخته ولاړه شي. د بګرام په هوایی ډګر د نن سهار راکټي بریدونو مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. دې ډلې په یو بیان کې دا کړی چې د بګرام په پوځي اډه کې د هیلیکوپټرو د ناستې ساحه یا هیلیپیډ هدف ګرځولې. او خو په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په خپل ټوټر باندې لیکلي چې په بګرام هوایی اډه نن سهار 15 راکټونه لګېدلې. په دې ټویټ کې ویل شوي چې چا ته په دې راکټي بریدونو کې زیان نه دی اوښتی او د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه پیښه څېړي. داعش یا اسلامي دولت ډلې داسې وخت په بګرام هوایي اډې چې د امریکایي کونو تر ټولو لوی پوځي اډه ده د راکټي بریدونو مسؤلیت ومانه چې د اسلامي دولت د خراسان څنګه یا ISK مشر اسلام فاروقي او ګڼ ملګري یې څو ورځې مخکې د افغانستان د ملي امنیت لخوا ونیول شول. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایرس 30 نوې مثبتې پیښې ثبت شوې. دا خبره د یاد وزارت ویاند وحید الله مایار نن په یو اعلامیه کې وکړه. دا خبره په دې سره په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 404 اتیا ته ورسید. تازه پیښې: لس په کابل، 4 په نیمروز، 2 په کندهار، 4 په پکتیا، 2 په بامیان، 2 په بلخ او 1 په لوګر کې ثبت شوې. د عامې روغتیا وزارت د څرګندونو له مخې یوازې یو کس په 24 ساعتونو کې بیرته روغ شوی او په ټول هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې درملنه یې شوي او روغ شوي 23 ته رسیږي. د کرونا وایرس له لاسه په افغانستان کې د مړو شویو خلکو شمیر 15 ته رسیدلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کرونا وایرس د مخنیوي په هدف په کابل کې تدابیر جدي کړي او ویلي دي چې په ښار کې څوک بې موجبه وګرځي نیسي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په دې باور دی چې د ایران رژیم 6 تنه هغه بندیان وژلي چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د حکومت لخوا د خلاصو شویو یا رخصتو شویو بندیانو په لیست کې نمونه نه و او اعتراض یې کړی و. د بخښنې نړیوال سازمان نن پنجشنبه دغه خبره په یوه اعلامیه کې کړې. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي چې په څو زندانونو کې د بندیانو د ځپلو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز او وژونکو وسایلو کار اخیستل شوی چې په نتیجه کې په یو زندان کې لږ تر لږه 15 کسان مړ شوي او یو بل کس هم په یو بل زندان کې د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی او سایه ورکړی ده. په دې وروستیو ورځو کې د ایران په لږ تر لږه 2 زندانونو کې بندیانو په دې خاطر چې د کرونا وایرس په سبب د رخصتو شوي بندیانو په ډله کې نو غږ پورته کړی. د ایران قضایه قوې دغه راپور نه دی تایید کړی. ایران مخکې هم د خپلو خلکو په وژلو او زورولو تورن دی. تر ټولو لویه بیلګه د هغو مظاهرچیانو ځپل او وژل دي چې د اقتصادي بېوزلیو او بیکاریو په سبب یې تیر لړم میاشت غږ پورته کړ خو د حکومت لخوا سخت وځپل شول. د امریکا د ایالتونو ویلي د لړم په مظاهرو کې تر 1.5 ایرانیان د ایر رژیم لخوا ووژل شول. د سوداګرۍ نړیوال سازمان ګواښ کړی چې د کرونا وایرس له لاسه اوښتی اقتصادي زیان به د اوسنۍ زمانې تر ټولو ژور اقتصادي تاوان وي. دا خبره د یاد سازمان رئیس روبرتو ازویریو په یو بیان کې کړې. په نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه شاوخوا نیمای خلک په یو ډول نه یو ډول قرنطین دي او لوی او وړې سوداګرۍ په ټپه ولاړې دي. ځینو هیوادونو اوس دغه هڅه پیل کړې چې څنګه وکولی شي د کرونا وایرس په خاطر لګیدلي محدودیتونه چې اقتصادي چارې سخت زیانمنې کړي اسانه کړي. د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر نږدې 1.5 میلیون ته رسېدلی دی. د مړو شمیر هم نږدې 90 زرو ته رسېدلی دی. په ټوله نړۍ کې بیا د هغو خلکو له ډلې چې په کرونا اخته دي څه باندې 3 لکه 10 زره کسان بیرته روغ شوي دي. او د مرستو رسولو نړیواله ډله اکسفام د نړۍ له مشرانو غواړي چې د مرستو بشپړه بسته وړاندې کړي. د دې ډلې هدف دا دی چې د کرونا ویروس د منفي اقتصادي اغیزو په خاطر څه باندې 500 میلیارد خلک له بېوزلۍ سره مخ نه شي. اکسفام نن په یو راپور کې ویلي شتمنو هیوادونو د دې ناورین پر مهال وښودله چې د خپل اقتصاد د ملاتړ لپاره زرګونه میلیارد ډالر چمتو کولی شي. د اکسفام په خبره دغه هیوادونه باید د بېوزلو هیوادونو لپاره هم دا کار وکړي او له هغوی سره مرسته وکړي. د دې ډلې په خبره ارتیا ایده چې د کرونا ویروس د خبرېدو پر مهال د مخ پر ودی هیوادونو د ملاتړ لپاره 2.5 تریلیون ډالر بیل شي. دا هغه اندازه پیسې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا اټکل شوې. د خبرونو پای.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې ده. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه و. هرات اسمان اوریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 11. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 14. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 9. او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 12.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. خبرونه مو واوریدل او همدارنګه د هوا د حالاتو اټکل مو واورید. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پنجشنبې تر ورځې پورې په دې هیواد کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 444 تنو ته ورسید. په دې اړه په رپورټ سروې راوړي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي نن به هم 100 نور طالب بندیان له زندانونه خوشې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره پر باګرام هوایي اډې راکټي برید شوی. دا د بریټ پر سرنګوالي هم غږیږو. د هرات ولایت چارواکي په دې ولایت کې له بیکور خلکو له کورو د خلکو پر راوتلو د بندیز پر مهال د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره د خوراکي بانک د جوړیدو خبر ورکړي. که وخت و دا رپورټ هم درته اورو. د سیمې او نړۍ په اړه هم په نړۍ کې د کرونا د وایروس د خبرېدو په اړه له وروستیو پرمختګونو تاسو خبر کړو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د پنجشنبې تر ورځې پورې په دې هیواد کې پر کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر 444 ته ورسید. د دې وزارت مسؤلینو یو ځل بیا د هیواد پر ټولو خلکو غږ وکړ چې له دغه وایروس نه د ځانونو او ټولنې د ژغورلو په خاطر د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خلکو پر ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه لګول شوي. دا بندیزونه ورځ تر بلې سختېږي. د کابل پولیس وایي د ګرځبندیز د ښه پلي کولو لپاره یې د ښار په ټولو ناحیو کې څه کم 2000 پولیس ګمارلي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د سلویخت نو مثبت او پیښو په سپتیدو سره په دې هیواد کې په دې وایرس د اخته کسانو شمیر 444 ته لوړ شو. تازه پیښې په کابل، نیمروز، کندهار، پکتیا، بامیان، بلخ او لوګر ولایتونو کې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامې روغتیا مسؤلین وایي په ټینګار سره له خلکو غواړي چې د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي په برخه کې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د دې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس ډاکټر قدیر قدیر د پنجشنبې په ورځ د کرونا وایروس د شمیرو په هکله ازادي راډیو ته وویل
اوس موږ 444 مثبتې پیښې لرو. د مړو شمیر 15 پیښې دي او 1 شهیدلې دي. دا په مجموع کې په 10 ولایتونو کې دي.
په افغانستان کې د کرونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه په هرات ولایت کې ثبت شوه خو اوس یې نږدې ټول هیواد ته سرایت کړی دی. د روغتیا وزارت وایي د دې هیواد په 10 ولایتونو کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې ثبت شوې دي. سره له دې چې افغان حکومت د دغه وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د اسلام قلعه په بندر او هرات ښار کې روغتیایي تدابیر نیولي، خو د عامې روغتیا د وزارت په خبره ډېری راستنو شوو د دغه وزارت سپارښتنې په پام کې ونه نیولې او همدغه سرغړاونې لامل شوې چې دغه وایروس د کابل په ګډون ډېری ولایتونو ته هم ورسیږي. بلخوا په داسې حال کې چې په کابل کې د ګرز بندیز دوهمه اونۍ روانه ده. د کابل پولیس وایي اړ شول چې د دغه بندیز د مراتولو په خاطر جدي شي. د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د کابل ښار د خلکو پر وړاندې ځکه جدیت پیل کړ چې ګرز بندیز یې نه مراتوه. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل
په کابل کې د ګرز بندیز د ښه پلي کېدو لپاره د کابل پر پولیسو سربیره د کورنیو چارو د وزارت او قرارګاو شاوخوا 1600 ځواکونه بوخت دي چې د حکومت د پریکړې سره سم ټول موارد په جدي توګه پلي کړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د کابل په ګډون په هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د کووید-19 د ناروغانو د بستر کولو لپاره ځانګړي روغتونونه پرانستل شوي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا په هرات ولایت کې چارواکي په دې ولایت کې له کوره د خلکو پر راوتلو د بندیز پر مهال د دې ولایت له اوسیدونکو سره د مرستې لپاره د خوراکي بانک د جوړېدو خبر ورکړي. په دې ولایت کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر د افغانستان تر بل هر ولایت زیات دی. افغان حکومت د دې ولایت ته د کرونا وایرس سره د مبارزې په خاطر 400 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي. ملالۍ بشیر پرې جزئیات لري.
د هرات والی وحید قتالی وای د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د خلکو پر کور د پاتې کېدو پر مهال د خوراکي بانک په جوړولو سره لکونو خلکو ته د خوراکي توکو رسیدو زمینه برابروي. د هرات والی همداراز په کورونا وایرس تخته شکمنو ته د پاملرنې او درملنې لپاره د 10,000 بستر احتمالي ځایو د جوړېدو خبر ورکړی دی. ځایي چارواکو ویلي له کورو د خلکو پر راوتلو به بندیزونه زیات سي. د هرات والي سید وحید قتالی وایي چې په دې خاطر چې له کورو د خلکو پر راوتلو د شاوخوا درو میاشتو لپاره بندیز ولګیږي باید هغه کسان وپیژندل سي او مرسته ورسره وسي چې مرستې ته یې اړتیا ده. دی وایي
ما فعلا در حال دیپوی مواد
منګوس محل د خوراکي موادو په دیپو کې یو چې وینو تر څلورو لکو زیاتو کسانو لپاره مواد شته چې بکی اویا زره کورنۍ شامل دي. معلومه و چې د ټولنې اړتیاوي زیاتیږي او کنه
اوس محل په هرات کې په کورونا وایرس تخته او مشکوکو کسانو لپاره 600 بسترې روغتون جوړ شوی دی. خو احتمال شته چې د دې وایرس له خپرېدو سره دې روغتون ته نور بسترونه ور اضافه شي. د هرات والی سید وحید قتالی وایي
موږ 195 میلیونه افغانۍ لرو چې اوس مهال مو د ولایت په کچه 620 بسترې روغتون فعال کړی دی. مرکز له موږ څخه غواړي چې د 10,000 بسترې روغتون جوړولو ته چمتو سو. له هر ډول امکاناتو په استفادې به دا بسترونه آماده کړو.
هرات د افغانستان پر کچه تر ټولو زیاتې د کورونا وایرس مثبتې پېښې لري. افغان حکومت د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې لپاره دغه ولایت ته 400 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړې دي. د کورونا وایرس سره د مبارزې د بیړنۍ کمیټې غړی رفیق شهیر د دغو پیسو پر سم مصرف ټینګار کوي.
درمل هم پیرل شوی او 195 میلیونه افغانۍ چې ویلی وو سمه ده او لازم تجهیزات هم پیرل شوی دي. بیا هم د سا اخیستلو د ماشین بحث راځي چې تر اوسه ورته اړتیا نه ده لیدل شوی او ماته دا خبره مهمه ده چې نوي ځایونه چمتو کو او دا پیسې په شفافه توګه مصرف شي.
د هرات ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې د خلکو د بې پرواهۍ له کبله د هرات 80% اوسیدونکو په کورونا وایرس اخته کېدای شي.
ټولنیز پوهه، ټولنیز واټن ضد عفونی کول دا هغه څه دي چې ورته سخته اړتیا ده. هر ځل چې موږ واټن نه مراتو په دې معنی ده چې موږ به هغه ورځ ووینو چې 80% خلک به ناروغان شي.
دا اندیښنې په داسې حال کې دي چې څو ورځې مخکې په هرات کې په کورونا وایرس د مشکوکو اخته کسانو د نمونې اخیستلو پروسه د امکاناتو د نشتون له کبله ودرېده.
بلخوا د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره عامه پوهاوی هغه څه دي چې بیلابیل لوري پرې ټینګار کوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانۍ د حکومت او رسنیو لخوا د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند خپرېدونکو اعلانونو د نشر هرکلی کړی. دا بنسټ وایي دا چې حکومت د دې ډول پیغامونو د خپراوي لپاره پیسې لګولي ښه کار کړی. په ورته وخت کې د افغانستان یو شمېر رسنیو د کورونا وایرس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د نږدې 1,000,000 افغانۍ پر ارزښت وړیا ډول اعلان نخبار کړي. امید ظهیر مل پرې رپورټ لري.
د کورونا وایرس د خطراتو په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو د خپراوي له کبله د 20 میلیون افغانیو د لګښت په تړاو د یو شمېر نیوکو وروسته اوس د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانۍ د حکومت له دې اقدام هرکلی کوي. دا بنسټ همدا ډول د رسنیو لخوا د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي اړوند د اعلانونو له خپراوي هرکلی کړی دی. د دې بنسټ اجرایي رئیس مجیب خلواتګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل روغتیایي سکتور او هغه کمیټه چې په دې اړه جوړه شوې اساسي کار یې عامه پوهاوی او اطلاع رسول دي. د دې قبله چې کورونا وایروس سره وقایوي مبارزه کیږي، ځکه دا سکتور باید عامه پوهاوی ورکړي. هغه مهال چې په دې برخه کې یو شمېر پیسې په پام کې نیول شوې وي، نیک کار دی. د کورونا وایروس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټه چې مشري یې د عامه او ستراتیژیکو اړیکو په چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر کوي، په تیرو درې اونیو کې د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي اړوند نږدې 20 میلیون افغانۍ مصرف کړي دي. د دې پیسو ډیره برخه د تصویري او غږیزو رسنیو په وسیله د اعلانونو د خپرولو له کبله مصرف شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنۍ وایي دوی د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي لپاره د میلیونونو افغانیو په ارزښت وړیا اعلانونه خپاره کړي دي. د طلوع ټلویزیون رئیس مسعود سنجر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارزش مجموعي
دی. وایي هغه کار چې موږ په موبی ګروپ کې کړی دی ارزښت یې له 2.5 میلیون افغانیو پورته دی. که تاسو د ډالرو له مخې حساب کړئ نږدې 400,000 ډالر کېږي. د یک پونوم خصوصي ټلویزیون هم وایي د کورونا وایروس په اړه د عامه پوهاوي له اعلانونو نږدې 1 میلیون افغانۍ له حکومت ترلاسه کړي دي. د دې ټلویزیون یو مسؤول حامد حیدری ازادي راډیو ته وویل دا پیسې به په بېوزلو د دې ټلویزیون د قربانیو په کورنیو او نورو اړمنو وویشل شي. د کورونا وایروس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې سلاکار سید احسان طاهری وایي رسنیو د کورونا په اړه د عامه پوهاوي د اعلانونو د خپراوي په برخه کې دوی ته ځانګړی تخفیف ورکړی دی. بېله شکه ډېره بخوه چې دا اعلانونه یې وړیا خپاره کړی وای، خو دا مهمه ده چې خصوصي رسنۍ د اعلاناتو له پیسو خپلو کارکوونکو ته معاشونه ورکوي. موږ هم په دې شرایطو کې نه غواړو چې فشار پرې راوړو او وړیا یې نشر کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کورونا وایروس د مخنیوي او د وقایې په اړه د دولت د عامه پوهاوي کمیټې کارونه د عامې روغتیا وزارت ته لیږدول شوي وو. د افغانستان آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یانی وایي رسنۍ او حکومت دواړه مکلفیت لري چې رسنیز پوهاوی زیات کړي، څو خلک کورونا وایروس جدي وګڼي او د هغې پر وړاندې ځان او خپل ګاونډیان وقایه کړي. امید زهیرمل، آزادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د کورونا وایروس پر ضد د تبلیغاتو په برخه کې لوبغاړي په ځانګړې توګه د نړۍ مشهور لوبغاړي هم لچا ورستن نه دی پاتې. افغان لوبغاړو هم په دې برخه کې خپل رول ترسره کړی. تفصیل به په دې اړه له احمد شیبر واورو.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانگزي له هغو بېوزلو سره د مرستې هیله کړې ده چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کارونه قرنطین اغېزمن کړي دي. په هغه ویډیو پیغام کې چې د افغانستان کرکټ بورډ په خپل فیسبوک پاڼه کې خپور کړی دی، کپتان اصغر ستانگزي وایي کرکټ لوبغاړو په نوره نړۍ کې بیا د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره مرستې کړي دي. په دې ترڅ کې د کرکټ په اصلي ټاټوبي انګلستان کې د حرفه‌ای کرکټ لوبغاړو ټولنه غواړي چې 1.4 میلیونه پاونډه چې د جایزې لپاره دي د انګلستان د کرکټ ټیمونو لوبغاړو ته ځانګړي کړي، خو په بدل کې به د اپریل او مې میاشتو معاشونه دغو لوبغاړو ته نه ورکوي. هغه به د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره اختصاصوي. په انګلستان کې د کووډ-19 ناروغي د خپرېدو لپاره د کرکټ لوبې د مې تر 28 پورې ځنډېدلې دي. د حرفه‌ای لوبغاړو ټولنې یا پی سی اے مشر ډارل میچل وویل چې د انګلستان د لومړۍ درجې له ټولو 300 کلبونو سره په دې برخه کې وی موافقې ته رسېدلی دی. د انګلستان کرکټ لوبغاړو په وروستیو کې 5,000 پاونډه مرسته وکړه. د چهارشنبې په ورځ د انګلستان کرکټ لوبغاړي جوس باټلر څه باندې 15,000 پاونډه په لندن کې دوه روغتونونو ته ځانګړې کړې او خپل هغه کمیسې چې د 2019 کال د نړیوال جام په پایلوبه کې اغوستی و مساعدې ته کېښود چې پیسې د کووډ-19 ناروغۍ د مخنیوي پر لارو چارو ولګول شي. خو په افغانستان کې د ملي ټیم د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په انفرادي ډول لاغو کسانو سره څنګه سمرسته کړې ده چې د قرنټین له امله نشي کولای چې کار وکړي، او د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي لاغو افغانانو چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ژوند کوي هیله کړې ده چې د دوی له لارې مرستې تر هغو افغانانو ورسوي چې د کرونا ویروس له امله یې کارونه په ټپه درېدلي دي.
آزادی خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پوري اوریدلی شي. افغان حکومت نن ویلي دی چې سلطنه نور طالب بندیان به نن له زندانونو خوشی کړي. په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند آزادی رادیو سره څرګندونه کړي. تفصیل پرې له کابل زما همکارا فیروزه عزیزی راکړي.
روسته له هغه چې طالبانو له کابل نه د خپل بندیانو پر سر د بحث درې کسیز تخنیکی ټیم وغوښته، افغان حکومت له تیرې ورځې راهیسې د طالب بندیانو د آزادېدو لړۍ پیل کړې. تازه د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د سلو نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د دغه دفتر ویان جاوید فیصل آزادی راډیو ته وویل چې دا بندیان د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس آزادېږي.
نن هم سلطنه طالب زندانیان د هغوی روغتیايي وضعیت د بند پاتې مودې او عمر ته په کتلو سره د سولې پروسه کې پرمختګ او د کورونا سره د مبارزې په موخه باندې خوشی سي. سلطنه طالب زندانیان د هغه لوی لیست برخه و چې د طالبانو تخنیکی کمیټې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د تخنیکی کمیټې سره په کابل کې تخنیکی مذاکرات پر مهال شریک کړي او تایید کړي وو. دا سلطنه پرون آزاد شول او پرون په ولایتونو ته ولاړل.
تیر ورځ هم افغان حکومت سل طالب بندیان د بګرام له زندانه په دې اجمنه خوشی کړل چې بیرته به د جګړې لیکو ته نځي. د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي د ولسمشر د فرمان له مخې به د بندیانو د آزادېدو پروسه مخته ځي، خو دی وایي چې هر ورځ به د طالب بندیانو د خوشی کېدو په شمیر کې عدلون بدلون رامنځته کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د فرمان په اساس چې د تیری مارچ میاشتې په 11 خپور شوی پکې راغلی وو، د طالبانو 1500 زندانیان به د 1500 ورځو په ترڅ کې او له طالبانو سره د خبرو پر مهال خوشی کیږي. په فرمان کې راغلی کله حکومت او طالبانو خبرې پرمختګ وکړي، هر ورځ او اونیو کې به افغان حکومت 1500 طالب بندیان آزادوي، چې له دې سره به 5000 زندانیان ټول خصيصي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر له لوري په خبرسوي خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه شورا سلاکار حمدالله محب د هغو هیوادونو له سفیرانو سره چې په افغانستان کې پوځي حضور لري د طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کړې دي. د دغو لیدو کتو په ترڅ کې ښاغلي محب ویلي د افغان حکومت او طالبانو تخنیکی ډلې ترمنځ خبرو کې د لنجمنو مسایلو په تړاو هم یو لړ پرمختګونه سوي دي. هغه طالب بیان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وویل چې خوشی سوي او خوشی کېدونکي طالب زندانیان دوی ته ځکه د منلو او تایید وړ نه دي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوی د هوکړې لمخه په شرایطو برابر نه دي. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا وایي چې دواړه لوري د لرامست سوي فرصت نه د تلپاتې سولې په هدف کار واخلي. د ټلې داود مایار آزادی راډیو ته وویل دواړه لوري د خند او ځان پر ځای د پرمختګونو لپاره هڅه وکړي.
دوی د پاره چې د تلفات کم شي، مشکلات مثلا کوم شي موجود دی، د ته زر د حل لار پیدا شي، کوم فرصتونه چې د لاس ورکو د دې ضرر ټول ملت ته، طالبانو ته، حکومت ته، ټولو ته متوجه ده. نو بهتره ده چې دوی ځان نه کار ونخلي، لږ عاجل دغه کوم مسایل چې شپږ میاشتې یو کال باد کېږي همده اوس عملي کېږي.
ښاغلی معیار وایي حکومت یو مسؤول ارګان په توګه حق لري چې د بندیانو د خوشي کېدو پروسه د په پړاویزه توګه مخته یوسي، ترڅو د خصوصي او بندیانو په اړه ډاډه سي چې بیرته د جګړې لیکو ته لاړ نسی.
اوس هم په سیمه کې د اوربند په اړه یو رپورت. د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي سختدریزي ډلې په وړاندې د اوربند اعلان کړی. دوی وایي دا ګامي په سیمه کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د اقداماتو د ملاتړ لپاره کړی. اسدالله لودین پرې رپورت لري.
د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو له هوکړې وروسته داسې انګیرل کېده چې د جګړې ډګرونه به ساړه او تاوتریخوالی به کم شي. پر هوکړې دا د 40 ورځې واوښتې، خو د تاوتریخوالي د کمښت ښکاره څرک نه لیدل کېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په یوه اعلامیه کې وویل چې د جګړې مقابل لوري یې چې هدف افغان او امریکایي ځواکونه وو په مقرر ډول له هوکړې سرغړونه کړې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې راغلي چې پر ګڼو ځایونو د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا چاپی وهل شوي او پر ملکیانو او د دوی پر ملګرو د بې پیلوټه الوتکو بې مورده بریدونه شوي دي. طالبانو د دغه اعلامیه په پای کې خبرداري ورکړې چې دا ډول حمله به چې دوی له تړونه سرغړونه بللې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته کړي، هوکړې ته به زیان ورسوي او ممکن دوی هم متقابل غبرګون ته اړ کړي. له همدې اعلامیې دا د درې ورځې وروسته د پنجشنبې په ورځ پر بګرام هوایي اډې د توغندیو برید وشو. دا برید داسې مهال کېږي چې دغه اډې کې له پراته زندانه تازه 200 طالب زندانیان آزاد شول. د پوځي چارو شنونکی او د جرمني په کلچر ډیپلوماسي پوهنتون کې استاد اسحاق اتمر وایي پر بګرام شوی برید له څو اړخونو تحلیلېدلی شي.
طالبانو د مشرتابه سره کوم چې دوی په قطر کې د امریکانو سره مذاکرات پیل کړي دي او توافق نامه یې لاسلیک کړی، دې سره ډېر خوشحاله نه دي. بل سیمې د هېوادونو مداخله لري چې دوی دغه رقابتونه په افغانستان کې د امریکانو پر ضد د هغوی د منافعو پر ضد ته دوام ورکوي. خپله طالبان هم کېدای شي چې د یو فشار په حیث د دغه بریدونه د امریکایانو پر ضد استفاده وکړي تر څو چې امریکایان دې ته وهڅوي چې څومره سر چې کېدای شي دغه توافق.
پخوا څو ځله طالبانو د امریکایي ځواکونو پر دې تر ټولو سترې اډې توغندیز، ځانمرګي او موټربم بریدونه کړي دي، خو دا ځل دوی پکې لاسلرل رات کړل. داعش ډلې ویلي چې پر بګرام توغندیز برید دوی ترسره کړی دی. د چارواکو په خبره دې توغندیز برید کې چا ته زیان هم نه دی اوښتی، خو اډې ته یې مالی زیان اړولی دی. پر دې اډې د طالبانو وروستی برید د 13 دسمبر میاشتې په 11 نیټه وشو چې دوه ملکیان یې ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل.
دوستانو وبخې، دا رپورټ په یمن کې د اوربند پاړه نه بلکې په کابل کې د جګړې پاړه و چې د بګرام په هوایی اډې طالبانو راکټونه توغولې دي. اوس به راشو په دې اړه چې تیروتنه وشوه، زما معذرت ومنئ. اوس به راشو هغه رپورټ ته چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف لخوا د اوربند د اعلان پاړه دی. دا اوربند نن له غرمې وروسته عملي کیږي او دوه اونۍ به دوام کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې د ایران پلوه شیعه حوثیانو په وړاندې جنګیږي نن اوربند اعلان کړ. دغه اوربند چې نن له غرمې څخه عملي کیږي په دې هیواد کې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو په ملاتړ شوی دی. د دغه ائتلاف ویان ډګروال ترکیه المالکی پرون په یو خبره کړي بیان کې وویل چې دغه اوربند به دوه اونۍ دوام وکړي خو ښایي اوږد هم شي. هغه همداراز وویل چې دغه اوربند ځکه اعلانوي چې په یمن کې د کرونا ویروس د خپرېدو له مخنیوي سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په 13 مارچ میاشت کې د یمن په ګډون د نړۍ له ټولو هغو هیوادونو او سیمو چې پکې جګړې او شخړې روانې دي وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جګړې ودروي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش په یمن کې د شوي اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې دا کار به دغه هیواد کې له سولې او د کرونا ویروس د مبارزې له هڅو سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي مارټن ګریفټس هم سوریا کې اوربند ستایلی او د جګړې د ښکېلو خواوو یې غوښتي چې له همدې موقع نه په استفادې ټولې دښمنۍ پای ته ورسوي او تلپاتې سولې ته کار وکړي. دا لا معلومه نه ده چې حوثي سخت دریځې به دغه اوربند سره موافقه وکړي او که نه. د دوی ویان محمد عبدالسلام ویلي حوثیانو ملګرو ملتونو ته یو داسې جامع وړاندیز لیږلی چې د جګړې پای ته رسول هم پکې شامل دي. عبدالسلام په ټویټر پاڼه لیکلی د حوثیانو وړاندیز به سیاسي دیالوګ او انتقالي پړاو ته بنسټ برابر کړي. خو د دغه اوربند له اعلان څو ساعته وروسته د سعودي دولتي ټلویزیون وویل چې حوثیانو د یمن په مارب ښار یو بالستیک توغندی توغولی. د حوثیانو رسنیو بیا ویلي چې ائتلافي ځواکونو په حجه او ساده ولایتونو هوایی بریدونه کړي. په یمن کې چې د عربي نړۍ بېوزله هیواد دی وروسته له هغه تاوتریخوالی پیل شوې چې 2014 کال کې یې حوثي یاغیانو هغلته حکومت وپرځاوه. وروسته سعودي او